د سهار لس بجې د تاسو آزادي راډیو ته غوږ یست. بلې او ساته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د آزادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپروو. د افغانستان د دولت هیئت چې په قطر کې په مذاکرو بوخت دی، هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اوربند صلح وسي. تر خبرونو د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی سئ. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف شوی دی. امریکا پر څو ایراني وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپل خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حمله شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو د وږې اسمبلی پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري طالبان او ملکیان وژل شوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سرې قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سرې قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړې چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبزاباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبزاباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعدیب دپاره کارول شوی وي. د دې تر څنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې د رغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو موسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. اروپایي ټولنې د تیرې میاشتې له ټاکنو وروسته د مظاهرتچیانو په وړاندې د حکومت پر ځپونکو اقداماتو د عجل بحث غوښتنه کړې وه. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشرې میشل باچلا غوښتنه کړې چې په بیلاروس کې روان وضعیت په دقت وڅاري. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 ولسمشري ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شو، په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي، په سلګونو نور د پولیسو لخوا وهل سوي او د شکنجې پراخ راپورونه خپاره سوي دي. د بیلاروس اپوزیسون او لویدیز ادعا کوي چې لوکاشینکو له درغلیو د ډکو انتخاباتو لاره خپل شپږوشت کلنه واکمنی وغځوله. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 1.5 میلیون واوښت. د امریکا متحده ایالاتونو، هندستان او برازیل د دغه وایرس او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لیست په سر کې دي. بلخو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداري تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جنز هاپکنز پانتون ورکول سوي ارقام د دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي، ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. لاس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل سي. احمد تکلو نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربان موافقې ته هیله من دی. هغه د څرګندونه د قطر له ټلویزیونی شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنځ د طرز عملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر نوښته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوی غړې حبیبه سرابي ازادۍ راډیو ته ویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخوا ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده فکر نکوم چه غونډه وشي، که څه هم موږ چمتویو، خو مقابل لوری خیر رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس گروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرز عملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي پښپګوښتمه له فاکس نیوز ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لاره نه لري او هغه لاره له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنی وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
ومردل چې په قطر کې د دولت پلاوی وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. بلخوا د دفاع سرپرست وزیر وایي په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. اسدالله خالد پرون په لغمان کې ویل چې په دغو حملو کې طالبانو ته څو برابره زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. سهارګل امیرزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان ملکی او نظامی مسولینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسولینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاو د خبرو لپاره سره د طالبانو بریدونو زور اخیسته، خو په خبره چې لغپل خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې لمات سره مخ کړی دي.
ولی متاسفانه چې بریدونه ډیر شوي دي، تلفات دواړې خواوې لرو، په ټول افغانستان د ټول افغانستان په کچه دښمن تلفات په مراتب دوه ځله لا درې ځله زیات وي. کچیری دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انټین لویست لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر که څه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستیو نارامیو او مرګونو پیښو خواشینی کړی، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې رواني خبرې له نږدې څاري او تمه ده چې ښه پایله ولري. په ورته مهال د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مهترلام ښار لا ډډمن امنیت په موخه یې د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د ښار امنیت سربیره د ولسوالیو امنیت او امنیتی کمربندونو پر اخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیز پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبره وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامه نیولې چې ماینونه او دا وژنې او د چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړه یې، په دې په حق له د پولیسو څخه امکانات او څه تیاریانې دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونې وشوي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لاڅنه دي ویلي، خو په روانه میاشت کې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو مجله په یو راپور په سیاوره دلې سي د کابل په شمال کې یو پخوانی پوځي سرخوږی جوړ کړی دی. دغه 23 کلن سړی لسکونه جنگیالي لري چې د شکردرې ولسوالۍ امنیت د طالبانو په ګټه له خطر سره مخامخ کړی دی. رحمت الله افغان د دغه طالب قومندان فعالیتونه او پخوانیو کړنو ته کتنه کړې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه توند کړي او له شکردري ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډواله سوي. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردري په ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردرې ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یا د ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې، خو اوس لیدل کیږي چې په شکردرې ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی. دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردري ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسولیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردري ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په ایښودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي. له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واټساپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته لګواخ سربیره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزوي.
د څو وروستیو کلونو یو لوی لاسته راوړنه د شاه واروس باندې چې کار پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د اوبو ذخیره کولې پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاه واروس باندې لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلوګرام زیات چاودونکو مواد نیول شوي دا ښکاره کوي چې قزلري شاه واروس باندې والو زوی او یې تخریب کړی.
خو حکمت الله وایي چې نه غواړي د غبن والو زوی
غدا تبلیغات کوي حیدری والی د کابل نو کازه وغوړم چې زه دا بند لمن زوی سم نو زه د بند سره په یو کیلومتری کې قرار لرم نو زه د غنن شپم دا بند په بل مخاړم نو زه کار ورسره نه لرم د تبلیغات دی.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو په خوانی سرتیری وو. په شکردری ولسوالۍ کې زیږیدلې 28 کلن دی. واده نه دی کړی او تر نه هم ټولګي پورې زده کړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي. خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړي، ننګرهار کې کار پیل کړی. خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته دوه میاشتې بندې تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر څو میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا څلور اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرۍ ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي رادیو ته ویل چې رورې د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیري جنازه باید ونسی. حکیم الله له ازادي وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو د پوستې قومندان وو. د لوګر د پولیسو یوه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدې په میاشت کې یوه پوسته سره له اتو پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرز العمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسی کولای چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن وو. نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو؟ د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي راډیو دغه پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. اما د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه موجود چې کار کړی چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولی. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږی بدل سوی، دولتي مسولین په دې اړه څه وایي؟ د شکردری ولسوال گوهر بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمت الله ورسره کسان پټ ګرځي. ډېر ژر به په هغه لري پرتو سیمو کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکمت به ونیول
شي. د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي راډیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندانه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د خبرونې ځانګړی راپور مو خزینه سنگارتو کی وخی ته ځانګړی کړی دی.
او یو رقم بهو به ملوی دغه به مضبوط او کلک او دا بنګل د سوبدو وګدو لاس پکې نه کول ډکو یو ځانه به خلکو چول.
په هنر جاج کې ل چړنوال محمد نبی صلاحی سره د سریز لیکنې په میتودولوژي غږیګو.
نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریز به د اثر په برخه سده په سر کې راځي په برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلی کلو من هدف او غایه.
پا فنکار که ده عرفان احمدزی سرا ده هغه پا فن خبری کهو
زمان لولکوالینا ل شیر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چیز
پزر پانه کی به د ماشومان لپاره د مرغاوی او گیدړی کی سواوري
اے خدایا تا خلمان زمان نیازبینه واخسته ما هم ور پسې ور مړکه اے خدایا زنور ژوند نه غواړم
او پورخمین خیال کی به حالات ته ویل شوی نظم واوري خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتی د خوانزی پر ماشومان او په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې د مندو جړاګانو د طالب پلاس کې تک سپین تورا انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړنې دي او سرونه پرې کوي ل خپل ورونو
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونه د ازادي رادیو د پخوانی خبريال جان آقا الکوزي د مړینی پینځم تلینو هغه کلونه کلونه له ازادي رادیو سره د خبرونو د پروډوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ جان آقا الکوزي په 1400 شپږ دیرش هجری لمریز کال د ننګرهار پر رودات ولسوالۍ کې زیږیدل او د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وي او د ماسټری لپاره په تایلند کې وخت تیر کړو الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړی وو او بیا کاناډا ته مهاجر شوی وو جان آقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال وو الکوزی په 1400 هجری لمریز کال له ازادي رادیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلی په څلورويشتمه یل دین نړۍ سترګې پټې کړې نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنیو سره کار کړی د راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان آقا الکوزي روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو خوشحال بابا وایي چې له چا نه حقه له مرګه ویره ده دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده زرګر وخی مات کا اوګی کا سازا لا تر وخی نه اوګی بهتره ده آیا وخی پیژنې دا چې وخی څه دی په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم مېرمنې کاروي او که څنګه تفصیل به د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد پر رپورت کې واوري
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګار توپ څخه یو هم د لاس کړی و چې په لک توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله کلونه په خوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سینګار برخه جوړوله خو اوس یې ځای په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل هغې راته وویل
خو دغه د سپینو بنګړي او غمي په کې ایښو ناویان له بیغه چول به اوګان به د سپینو ټیکه به مو بیر سرو راووتله او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی خو په وخت کې دغه شی نه مونږ به کارول او یو رقم به او به ملوې دغه به لږ مضبوط او کلک او دا بنګړي د سوګدو وګدو لاس پکې نه خون ډکو یو دانه به خلکو اچول څنګه شی نخلای شو نشته سره نو دغه شی به جوړول ولا نه په وختونه تیرول
یو ځوان انجلۍ وایي چې د نیګانو د لاس نخې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې د افغاني کالیو سره اچوي
مخکې کوم زمونږ نیګانو امند چې کوم دا وخی او ټیکه یو دا وختونه شیان به چاچول په خو به سیس په ساده ډول سپینې زر څخه جوړ شي او دا په یو ډیر خاصه ډیزاین سره سم قسم غمی پکې لګوي ډیر خخکاری رنگارنګ دې لپاره چې دا زمونږ عام کلتور خي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو او په محفلونو کې په خوشالۍ غانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو
یو بلنجلې وایي چې کسه هم وزګه خزینه سنگارتو کو بڼي بدلې شي خو بیا یې هم اکثره خزینه خوخوي
تمانو سنا دا د لاس کړي او مثلا یا ګوتمه او یا غړکی چې شي واغو په دې وختونو کې ډیر زیات راوچوي دي افغانستان کې کنه پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیاته شی نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات راوچوي دي لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښیږي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواجی مو دي خلک ماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلې ارمان لري چې د سرو زرو کړې دی ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړې پخوا خو ډیر توپیر دلو د پخانی کړې یعنی د سپینې زر نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خایسته غمیګانې پکې کار وشي خایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده
یاد دی وی چې د لاس کړې وخه او باهوګان چې سول سیزي وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او زیای د سرو زرو بنګړو او کړیو نیولې چې د ګرانې په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومي پاتې کیږي
په شرقي هیوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیز میتودولوژي لا هم عامه ده ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریز لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده دا چې سریزه تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسي سیډنی ستاسي لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په روسیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریز لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریز لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چی وي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغه دې دا ولولي او دا هغه دې زده کی چیرې سریزه څه ډول لیکل کیږي نو که چېرته په سر کې راته دا وایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کیږي په یو کتاب یا په یو لیکنی باندې
ښه خبر ده سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري او سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده هغه برخه ده چې د کتاب دی اثر د لیکل نو وروسته لیکل کی سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ دا د سپاره کې د کتاب د لیکلو په اړه سکه یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کی سریزه کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال له خوا لیکل شوی په هغه راڅرخي نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه چې دا یې په سر کې راځي په هغه برخه کې لیکل کیږي او دغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پورې کړ دا به پکې توضیح کیږي او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي
سریزه د سریزې برخې کومې کومې دي مثلا یو هغه نړیوال سټانډرډ دی چې ټاکل شوی یو هغه چې موږ یې په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو 80% د نړیوال اصولو سره ورته دي برخې کومې کومې دي د سریزې
او داسې دا چې د سریزې په برخه کې د مال څلنوالي اثر په پښتو ادبیاتو کې د سریزې لیکل دود او ارزښت څومره ونډه ده
بالکل
او زه فکر کوم چې تر اوسه باندې نړۍ په ادبیاتو کې هم د سریزې په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی ما په دې برخه کې د وشینه یو د اسیو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې پاغه باندې هغه قران شریف باندې چې عربی نه په دری متن باندې دی او راتونو بل په نه پرته نه ترجمه سوی او دغه اوس فلم یې مشکلات پیدا شو کنه نو هغه باندې د مقدمه لیکلی وو بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلک ته معلوم دي نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي د چا ده د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولای شي زه تاته یو څلور پنځه صفې ووایم کنه خو خبر ده چې سړي د کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سي دي اثر په لیکلو باندې لاس پورې کړي او هغه توجه کیږي او د څه لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي د کوم میتود نه کار اخستی دا ته ځي
زما هدف هم دغه تو لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته ځو لاغي وړاندې دا لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالید بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي
بالکل باید کراش
یو بل موضوع سره یې د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی یو سریزه خوب موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریز لیکي دا د لیکوال حق مګر په دغه تخلیقي اثر کې چې مثلا شاعری دی وکسته بل کس پر لیکي آیا دا سریزه ده کنه
د سده چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وژنه سریزه سریزه د چا حق ده تر حق څخه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سره که ضرورت و غنی خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې دی رسمي مراجعو خاص خبرتزي او نو په غو باندې سړي ځل کې لیکي تر هر څه اول سړيزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق
بالکل
ذکر شپږ کې د دې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توزیږي خو که بیا یو څوک ولې خپل اثر بل چاته ورکړي نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي دا څه نشي کېدل او دا څه شوی دی چې د انجینر برخه کتاب لیکل شوی خو د ټیپ ډاکټر مخدمه پیلي یا د ټیپ برخه کې ډاکټر او انجینر پیلي کېږي دا په بیل مسلکونه نو په دې کې دا د چې څوک مقدمه پیلي کې کم تر کم باید اهل مسلک دی ورکړي
بالکل
بل خبر دا چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې د تباسر چاپېدل دوی به د کرکتون کنه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کیدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش به کاو چې دیش مر استادانو لیکونه ما مقدمه په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریز لیکلی هم دا استاد رپی تقریبا په 200 کتابو باندې سریز لیکلی یو شمیر نور کسان هم لیکلی بیا ځینې کسان دا سریز نه لیکي غزن فر صاحب مثلا سریز نه لیکي او خدای دې روح خپل طبیعت او پنړیوال پنړی کې څنګه دا دا درخه کې تب مراسو نو پدې کې اته د سیو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزو شمیر دومره ډیر سوی چې اصلا نغل وستون کې د اصل کتاب د متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو دا هم څه سیو اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریز راغل نو دل وستون کې به دا لس سریز ولولي بیا به د څومره حوصله چې د متن دا ورس وس په نړۍ کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې او هغه وای چې تاسو لستون کې مستقیم نه اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لستون کې د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثر اوس په نړۍ کې مخکتنه کی باید مخکتنه په مرګ کې په مراسمو کې بیا دی یو کرکتن هم کی
او زرته د تقریز او د سریز خبر راغله تقریز او سریز توپیر لري کنه
بالکل لري ما بخنه غوړ په دغه اثر کې نه تنها په سریزه تشکیلي بلکې په دې سره په تقریز او خدا تقریز پزوی دمداسي یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول تشکیلي نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل دی زیاتره دلته د موږ د تحقیقي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لار په مستند نظر کې ورکی دوه درې کوسو ته دغه لیږي او هغه تقریبا ته دی هغه ورکی
بالکل
هغه په تقریص په زمي د اثر ستایل
بالکل
او تقریص په غدات تقریص په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې کې یو لیکوال په یو اثر باندې تقریص ورکوي ان په غدات باندې هغه کې باید یو اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راکړي روحانه کوي او بل کې دا اثر مل سره تر پای وکړو دغه هیګنې وي دغه دغه نیمګړتیا وي دا هم باید خپل تخریج کې راوي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نسته زویل کلمه تفاوت او دا د بې کرکت تنې دی پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر موږ باید څه لار کولی ولر یعنی د سره تر پای به صفات نه
بالکل
ز دې ته هم اوس یعنی فکر کوم زه خپل اعتزال ورته وای کله چې زه د یو چا سر ګور په کې مشکلات وي دلته خبر داسې د چی من بیا غش په هیور ته وای زره کدا غدا غدي مشکلات د حل
کړه
صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال په پاره کې خپل په دې تقریص په متن کې دالیکل چې په دې کتاب لري څه پکې دات کې د سره غلې د سره غلې د بيد اسلاسي د بيد اسلاسي په دې خاطر دې غو تقریص د سپورات لیکل کې کړه کته نه تنې دی پورم او هغه څه ویل کېل کې غستای نو نو دا خاصه د مخکنی خبرې دی د شتوندل پرمونه ماته شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو خلک لیکل شوی دی په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نست تاسو ته ولاولې په لوم دی اثر باندې کنه
خدای ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریز دی غزاینه معلومه سریزه اخلو یا د خوشال خان په ډول کې خوشال خان په دې برخه کې بیا یا خوشال خان په دې یو بي جوړی دی یو شاعر بي جوړی دانشمند دی چې په دې برخه کې خوشال خان مخکښ دی
بالکل
نو دا دې یو جوړ باسو بل خو دا چې کومه مقدمه معیاري دي کومه مقدمه غیر معیاري دي کومه نیمه معیاري دي جنو کسانو پاس لیکلي مثلا سریزه مګر لا دې یادش لیکل جن خلګو دې یادش لیکل مګر هغه فورم چې وکتل سي سريزه
او دغه فورمونو ترمنز بیلخت تاسې په خپل کتاب کې وایي
کړی بیلخت ما کړی او د ما د سريزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي سپ غربي چلن کې خو د پختو چلنو پلار ورته وایي او غربيان هغه یا تر کتابونو چې د لاست اور غلي په دوه کتابونو باندې یاد شتونه لیکلي دي نو په غو باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلي په غو باندې خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصور ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلي په برخه کې بیا چا څومره لیکلي بیا جنې کسان چې ډېری مقدمه لري لیکلي دي دوی هم باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې دوه نسل ته دا ویلی دي چې مقدمه اثر د لیکنه د طرح د لیکوال حق خو په پای کې باید من هدف توزیع هغه د کتاب لیکلو توزیع په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته پرې د لوستونکو خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیر مننه خیر کوره
شکر
ځوان لیکوال او شاعر عرفان الله مزه وی چې ل ماشومتوب ل هنر او شاعری سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخي مجبور شو چې شعر او لیکو کړی هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یی قلم لا پوخ کړ او کوخخ کوي چې خلیکو کړی په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار
ز عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکی ما پښتو ادبیات مې لوستي دي او پښتو ادبیات ماستری پروګرام کې زده کړل یم دنده مې چې ده د کوچانو ادارې ویاندې ما ورسره د نشرات مسول
راځو دې ته چې څه بایس ول تاسو د ادبیات خاطر اسی
ډېر په هنده وای چې دا هنر ده او ډېر تر علاقې پورې مربوطېږي زما لوړکوال نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز کانکور کې ادبیات پونځي انتخاب کوم بیا ادبیات ولولم
او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پوري سکار وکم، شاعری وکم، لیکوالی وکم، نثر ولیکم، همیش به می لنډی کیسې لوستل، ناول، نور لنډی کیسې چې دا په مختلفو مجلو سایټونو لدې لارې هغه سوي دي، خو نور ټولګم تقریبا دوه ټولګي هغه چاپ ته آماده دي، و به ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولی سم یا نه سم، خو په هر حال نور یې همداسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي. زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې یم، د کوچانو د تاریخ، د ژوند، د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم، نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي.
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیات خواته دي، د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسو څومره دې خبرې سره موافق او څومره مو په ژبه کې، په وینا کې، الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نسو ویلی چې هغوی د ډېره وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دي ولري. موږ دغسې لیکوالان هم پیژنو په تیر کې، او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېرې ښې خبرې نسي کوی خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم، ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي البته ادیبان، او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوی سي.
یعنی یوې خواته مهارت لري.
او دغه مهارتونه دي، نو دغه هنر د لیکوالي او د وینا فن ده کنه. انسانان توپیر لري چې څوک په کومه برخه کې ښه ماهر ده.
تاسو څنګه لیکل ښه کوئ او که وینا؟
ولا ماته خو زه چې اکثره وخت دا ویندوی کومه په غونډو کې یا وینا کومه، خلک زما غږ خوښوي.
خیلی بلبلانو یاست.
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم.
بلکې راځو دې ته چې کله تاسې شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل، هغه مو په یاد چې راته وی وایي؟
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم، د ښوونځي ما لومړنی شعر ولیکه، او هغه شعر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی و. زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم، تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی، نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې وو.
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه، کوم به راته ووایه؟
شعرونه خو ما سره ډیر دي، ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده، دغه به در سره شریک کړم، هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې ده خاکي جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده، تورو غرونو رانیولی، یو انځور د زوړ کابل دی، بزرګي د معلومه، هر یو بوټی یې اکسیر دی، هر تیګه یې لالونه، د اوبو قطرې به یې در کړي، نوی ژوند، تازه روحونه، په هوا کې ډیر زور دی، کلکوي دي اندامونه، خوروي دي، جګوي دي، نسوي دي، مستوي دي، د زرکړو آوازونه، د غرسو ښایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، پسینې لار ورکړه، غرب او شرق سره یو کړل، د وریښمو لار ته ګوره، هیوادونه یې بدل کړل، د بودا پام جلب کړی، معبدونه یې آباد کړل، زحمتونه یې ګاللي، برجونه یې آباد کړل، منارونه یې ژوندي دي، خلوتونه یې آباد کړل، دغه خاوره قدرتی ده، شازلمیان یې زیږولي، قهرمان هر بچی دی، میړنیان یې زیږولي، ملالۍ پکې اوسیږي، شنه زمریان یې زیږولي، برایډن یې کیسه کړي، کتابونه یې شاهدان دي، زحمتونه یې ګاللي، هجرتونه یې معلوم دي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، بزرگان یې زیږولي، خپل دین باندې مین دي، شهیدان یې زیږولي، افغانیت لا ځوانیږي، افغانان یې زیږولي.
ډیر ښایسته، ډیر زیات. رسو دی ته احمدزی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی، په اکثرو کسانو یې ډیر زیات تاثیر وکړ، مثلا په کورونو کې کیناستل، څنګه په دې وخت کې دیم شعر شاعري وکړه کنه؟
او دا خو د موږ لپاره یو ډیر ښه فرصت په دې باندې و، سره له دې چې مریضي زیاته وه، تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه، له کارونو نورو مصروفیتونو نه بېغمه ولو. نو دی برخه کې مونږ کاپی لیکنه کړې ده ان شاء الله راتلونکي کې به دوستان سره شریک کوم.
دا به څه رقمي دي کتاب په بڼه کبه هم دسی په مطبوعاتو دوزی کوي
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لنډې کیسې کله ناکله لیکم.
bale de corona badranga tira din pa ki anzur kra
او یو کیسه دغه سی ملکل ده چې په غی کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې ده بیا په روختون کې ورسره ستول چلن کیږي دغه سی یو کیسه ست
دا کیسه به څو وخت پیږي
دا به ان شاء الله لمړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی او بیا به غنور ست مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپې ده د لاندې کیسو هو کې برایز
bale کله تو وای چې دغه سی اواز لکه کرونا سره لکنه دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر څو لیکنې که په نظم کې که په نثر کې نورې پخیسي
دا سیدا دا لیکنې او شاعري چې دا خو د حادثاتو زیږنده ده حادثي پیښې دا چې دا ټول د لیکنې لپاره خام مواد برابرۍ طبعا لیکوالانو به دغه سي حادثي دغه سي پیښې دغه سي واقعیت چې رامنځته شوي یا رامنځته کیږي د هغوی لپاره خام مواد کیږي او هغوی حتمن له دې څخه په الهام باندې خپلې لیکنې کوي دا که په شعر کې او که په نثر کې
تاسو لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده کله چې آرامه څوک نه وي فضا آرامه وي ښه لیکنه کولی شي او که په شور ماشور کې
نه زه خو اصلا چې دوم نفرم راسره یې څه نسم لیکی باید یوازې اوسېږم بل زه چې ډیر خفه سم بیا یو شی لیکم پیښه راباندې بد تاثیر وکړي بیا ډیر زر یو څه لیکم او دا لیکنه خو داسې که یو خاص شخص ته م کیږي زموږ د ټولو انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي یو بل څو خاتمن ګټه ترې اخلي
تر اوسه څومره لیکل شوي شیان مو چاپ شوي
ډیر لا سو یو نوې کیسه د کیسو یو ټولګه چاپ شوي ده لږه نو وروسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده لنډې کیسې مې لیکلې دي دوه ناولونه مې لیکلې دي نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کوم او ورپسې به بیا د لنډو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو چاپوم
کله چې یو څوک غواړي په موضوع باندې کار وکړي چې هغه نظم کې هغه نثر وي د دې راټولول بیا د دې لیکل ډیر زیات سخت کار دی له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي هغه لګښت یې هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي تاسو ته کوم اړخ یې ستونزمن دی
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي هغه حتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي د چاپ اکله باندې چې دا ستونزې سته ده ډیری لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي دوی نسي کولی سي په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي په دې برخه کې دولت مسؤول ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي د دوی دغه اثر چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي همدارنګه اوس د خبرندوی ټولنو باندې یو نیوکه زبې دا وکم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري مثلا د ارواپوهنې او بازي نور کتابونه یا ژباړي دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپي خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات ځله ورته نه کوي د مارکیټ لپاره به لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه ورته چاپ کړي ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپي د غیر لپاره ډیر زیاته ګټه ده ځکه هغه څوک چې مالی ملاتړ کوي دغه نوم پکې راځي نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د غیر لپاره ډیر زیات مفید تمامي
ډیر زیاته مننه زوندې اوسي
له تاسو ډیر زیاته مننه د یو تلپاتې او سولې افغانستان په
درنو ماشومان نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي راځي زرپان کې ل تمنا واورو
زرپانا ګیدړ او مرغاوی لا با غرمه شوی نه و چې ګیدړ د مرغاوی او د ډن په طرف پډی روچو را روان دی په ډن کې لمبي دون کې مرغاوی ټولې د ګیدړ په جړا او انګولا سره حیران شوې ګیدړ چې وهلې هله چې تبا شوم دا په ما سکانی وشوې مرغاوی حیران ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي تر ټولو مشره مرغاوی د ډن غاړې ته راغله او لګیدړه یې وپختل ګیدړه ولې ژاړې څه در باندې شوي
ګیدړ سو سلګي ووهلې او وی ویل، نن می کور د خاور سره خاور شو، زما خو کور نن وران شو، بیا به هیڅ کلم جوړ نشي، زه تبا شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه ته چاته پرې خودم. لدې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چغو وهلو پایل وکړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست چې دی یې یوازې پرېښود او هغه مړه شوه. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کوو او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له مانه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې. ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړ وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړې. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته. حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړه هم نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم. نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم. نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوست نیولی و او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مره یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر د زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پرېښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاوۍو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خوار په غم کې دې راسره ځان شریک کړ، د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتي او وجودي توکو څخه یو توک دی. شعرپوهانو له نظره بې عاطفې شعر ته شعر نشو ویلی. زین خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وای. تاسو ګوري، هنر که ښکلی وي یا هیجان پارونکې یا تصویر درلودونکې، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیخ په نیغه اړیکې لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده. چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروسته بریده چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مزړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دل څیر مې نه وژلې، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي. نن مزړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دي لڅیر مې نه وژلې، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي، کمپیوټر مې هغې بلې خواته پروت دی، ټلیفون خو مې بیګا له قسته مات کړ، د مریو پوخ کې بند هغه قلم مې ډبر زړې هم ستا له قسته مات کړ. پوره شپږ شلو سوچونه یم اخستی، کله وایم ځان وژنه وکړه ښه ده، ژوندون هسې هم مرګي ته انتظار دی، زه یې نه کوم، زما ترېنه توبه ده. د ملګرو رابطو نه مې زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم، بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو. مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم، بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو. په بل کلي کې چاپه د یرغلګرو سکرین نیولی دی، د میندو ژړاګانو، د طالب په لاس کې تکه سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو، د اسلام په ننګ راوتې میړنې دي او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې مې په سړک باندې خوری ورې پرتې دي، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشته، له سرتیری مې پرې شوي دواړه پښې دي. خو ورخوا څو سپین سترګې سره ناست دي، د وطن په تجزیې باندې بحث دی، دوی هر یو وایي وارث د دې وطن یم، سره شور یې دی، همدې باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، د وجود واړه حواس مې دی بایللي، زه تشلاش د مفکر زمانې یم، خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن مې بیا واورې دل پکلی کې مو جنگ دې مورې، مګواله دا سې کاو دانو څنګه ننګ دې مورې، زه خو هیڅ پوی نشوم ولې یو او بل وجنو، پر دو منو رازو کلی کې خپل وجنو، ہم جنتا لو یا وے نہ
بلتا مو دا مو نا اچا ولی والے او یو کال کے مو غا مو نا دی کر لی والے آیا اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے پادے حق لا کمایت نشتا دے آخر دا چنگا او متیان دا محمد یو پلارا آغا لار خود دا انسانیت مم تمرا بد یو پلارا آیا سمی گو کابا دا سے تر آبد یو مورے آخر دا چنگا او متیان دا محمد یو مورے